تشکر زیاد که تا این دم با ما بودین. در یک ساعت دیگر با همکارم صفی الله استانکزای باشه.
بله جمشید مننه کوم. وقت په افغانستان کې د مازیګر اتلور بجې شپې د صفی الله استانکزای تاسو موږ غل ازادي رادیو اوري په روانه یو ساعت پښتو خبرونه کې دوی نیمه ډیره برخه د ورکو شوی ځانو پروګرام ته ځنګړې شوی. خو په لومړۍ نیمه کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ویلي سبب د جرګې له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تبادلې تفاهم لیک لغوه شوی اعلان کړی او د ملي امنیت څلکار دی هم د جرګې ته ورشي. یو لوړ رتبه امریکایي جنرال وی ناتو هیله مند چې په افغانستان کې یو اډه وساتي. نور راپورونه هم درته لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي. سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې ممکن له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک لغوه شوی اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سیاسي مرستیال د آسیا د هیوادونو یا استنبول پروسې په غونډه کې د ګډون په هدف پاکستان ته سفر وکړ. او د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان سفیرو په پوسټو د وسلوال مخالفینو په حمله کې څلور افغان سفیر وژل شوي او شپږ نور ټکان شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې ممکن له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک لغوه شوی اعلان کړي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده نن خبرالان ته وویل چې دغه تفاهم لیک په لاسلیک کولو کې د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ همغږي نه موجوده. نوموړي دغه څرګندونې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل سره د بحثونو تر پای ته رسولو وروسته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي تبادلې تفاهم تر اوسه نهایي نه دی او اجرایي بڼه هم نه لري. ملي امنیت په خبر پانه کې ویلي چې دا تفاهم لیک به د ملي ګټو او بهرني سیاست پر بنسټ جوړ او بشپړ شي. په خبر پانه کې راغلي چې خپل ولسمشر د تفاهم په صلاحیتونو او حدودو کار کوي او اړوند ادارې به پر متن کرکته نه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سیاسي مرستیال د آسیا زړه هیوادونو یا استنبول پروسې په غونډه کې د ګډون په هدف پاکستان ته سفر وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته وویل ټاکل سوی سبا پاکستان د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس کوربه وي.
هدف از این سفر ایشان اشتراک در نشست مقامات اسد پروسه استانبول یا قلب آسیا است. فردا یکی از نشست های مقامات اسد است.
د دې غونډې مشر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به د آسیا زړه دولس غړو هیوادونو استازي د شپاړسو مرستو کوونکو هیوادونو استازي او د دولسو سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د دفاع وزارت کاندید وزیر او سرپرست محمد معصوم استانکزی نن په رسمي توګه خپل دنده پیل کړه. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر نن ښاغلی استانکزی او د دفاع وزارت لوی درستیز او لومړی مرستیال په رسمي توګه خپلو دفترونو ته معرفي کړل. معصوم استانکزی ولس جرګې ته هم معرفي سوی او ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې خپل پروګرامونه تشریح او ولسي جرګه ورته د رای صندوقونه کښېږدي. او د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان سفیر په پوسټو د وسلوال مخالفینو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند امنیه قمندان بیجان ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تېره شپه د سنگین ولسوالۍ په بازار کې سوي ده. د دې پیښې مسؤلیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستی دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د عراق حکومت ځواکونه چې د شیعه ملیشو او سنی قبایلی جنگیالیو ملاتړ لري د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد د رمادي ښار پر لور پرمختګ کړی دی. د ځایي سنی قبایلی مشر امیر الفهداوي له خولې ویل سوي چې یو ځای سوي ځواکونه اوس د الحسیبه ښار تر خپل کنټرول لاندې لري چې د رمادي له ختیځ څخه لس کیلومتره لرې دی او د اسلامي دولت سخت دریځو د پرمختګ د مخنیوي د دوام پلان جوړوي. د می په 18مه د رمادي سقوط د عراق د پوځ لپاره یو لویه ماته وه. دغه پوځ په دې وروستیو کې د عراق په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد حمله پیل کړې وې. په همدې حال کې د راپورونو لمخې د سختري زیډلینن له هغه وروسته چې عراقي پوځیان پر شا سول د ایران او سوریه ترمنځ پر پوله د یوې لارې کنټرول ترلاسه کړ. د عراق د لوري الولید سرحد په ګډون د اسلامي دولت ډله اوس د سوریه او انبار ترمنځ دوه مهمې لارې تر خپل کنټرول لاندې لري. د ایران د تیلو وزیر وایي کله چې په جون میاشت کې د تیلو تولیدونکو هیوادونو سره وویني احتمال یې نشته چې د تیلو تولیدونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک د تیلو جوړول کم کړي. نن د مهر نیمه دولتي خبري اجانس لخوا د ایران د تیلو د وزیر بیژن زنګانه له خولې ویل سوي چې د اوپک د تولیداتو د کمولو پریکړه د ټولو غړیو هیوادونو ترمنځ توافق ته اړتیا لري. ده زیاته کړې چې په اوسنیو حالاتو کې داسې نه ښکاري چې د اوپک د تولید کچه دې تغیر وکړي. د جون د میاشتې د پنځمې نیټې تر غونډې مخکې پیشنهادونه سوي چې اوپک باید تولید کم کړي ترڅو د نړۍ پر کچه د تیلو بیې لوړې سي. سعودي عربستان چې د نړۍ د زیاتو تیلو تولیدونکو هیوادونو څخه یو دی د نومبر میاشتې د اوپک په تېره غونډه کې د تولید کمولو پر ضد پریکړه کړې وه. امریکا وایي د روسیې د هغه نوي قانون په اړه اندېښنه لري چې پر غیر دولتي ادارو به بندیز لګوي که د دوی په وینا غیر مطلوب وي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په روسیه کې د غیر مطلوبو سازمانونو د فعالیت د محدودولو سند توشیح کړ. دا سند تیره اونۍ د روسیې د پارلمان دواړو خونو تایید کړی و. د دې نوي قانون مخالفان وایي چې په روسیه کې به د غیر حکومتي سازمانونو فعالیت ته شدیده ضربه ورسیږي. د امریکا د کورنیو چارو وزارت ویاندې ماری حرف وویل چې واشنگتن اندېښنه لري چې دا نوی قانون به په روسیه کې د مدني ټولنې کار محدود کړي. نوی قانون د روسیې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې بهرني سازمانونه د غیر مطلوبو ادارو په لیست کې شامل کړي. د قانون پر اساس هغه کسان چې په روسیه کې داسې سازمانونو ته کار کوي جریمه کیدلی او حتی په شپږ کاله بند محکومېدلی سي. راپورونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو مشر قومندان الکسای موزګوفوی له شپږو نورو یاغیانو سره د یوې نامعلومې ډلې لخوا په حمله کې وژل سوی دی. د جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې د لوهانسک سیمې مطبوعاتي خدماتو پروند وویل چې موزګوفوی هغه مهال ووژل سو چې پر موټر یې چاودنه وسوه او وروسته ورباندې د حمله کوونکو لخوا د ماشینګنو ډزې وسوې. د روسیې تاس خبری آژانس نن راپور ورکړی دی چې د سیوري په نامه د اوکراین د کوماندو واحد مشر پر خپل فیسبوک پاڼه د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دا پیښه د جګړې تر کرښې دېرش کیلومتره لیرې د جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې په یوه ښار کې رامنځته سوې ده. په دې حمله کې د نور وژل سویو کسانو نومونه نه دي ورکول سوي. او د یونان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به یې ونه کړای سي چې د پیسو نړیوال صندوق لخوا ورکول سوي پور راتلونکې میاشت پرې کړي. د یونان د کورنیو چارو وزیر نیکاس واوتس نن د یونان میگا تلویزیون ته ویلي چې د جون میاشتې څلور برخې پور چې دغه هیواد یې باید د پیسو نړیوال صندوق ته ورکړي 1.6 میلیارد ډالر دی. واوتس زیاته کړې چې د پور پرې کولو لپاره دا پیسې نسته او نه به ورکول کیږي. په همدې ورځ د یونان د مالیه وزیر یانس واروفاکس بی بی سی ته ویلي چې هیواد یې د دیوالیه کېدو څخه د ژغورلو او نویو مالي مرستو ترلاسه کولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق او اروپایي اتحادیه په ګډون له پور ورکوونکو سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د واکمن ګوند غړو د سختو اقتصادي اصلاحاتو د پالیسیو په مقصد د هر ډول موافقې پر وړاندې خبرداری ورکړی دی او ځینو پیشنهاد کړی دی چې یونان خپله پیسه له یورو څخه بدله کړي. واروفاکس نن بی بی سی ته ویلي چې د یورو زون پریښودل به د ناورین په معنا وي او دا به د واحد پیسې د پروژې د ختمېدو پیل وي. خبرونه هم دومره و. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
دا هم د افغانستان د څو ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 25.12. په کندهار کې اسمان لمر. د تودوخې لوړ درجه 24.19. مزار شریف اسماني موریځ. د تودوخې لوړ درجه 28.14. هرات اسمان لمر. د تودوخې لوړ درجه 29.14. جلال آباد اسمان لمر. د تودوخې لوړ درجه 20.21. غزنی اسمان لمر. د تودوخې لوړ درجه 25.8. ګردیز اسمان لمر. د تودوخې لوړ درجه 23.9. بامیان اسمان لمر. د تودوخې لوړ درجه 11.-2. او په بدخشان کې به هوا بارانی وي. د تودوخې لوړ درجه 11.-12.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي پته د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې ورچې ولسی جرګې کورونی امنیت کمیشن وایي سبا دا جرګه له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تبادلې تفاهم لیک لغوه کوي
د اوس لپاره هغه تفاهمنامه چې مخکې امضا سوې ده او هغه د هغې اجراوي خپله دغه تفاهمنامه رد کیږي او لغوه کیږي
یو لوړ رتبه امریکایي جنرال وایي ناټو په افغانستان کې د یوې اډې د ترلاسه کولو په هیله ده دا به هم اورئ چې د افغانستان د بهرني سیاست په اړه د یو لیکل شوي کتاب مخکتنه وشوه
کتابی که پیش روی شماست یک دریچه است برای ورود به سیاست خارجی افغانستان از عینک افغانستان نه از عینک پاکستان و ایران و سایر کشورها
بیا مرکه که ورچه لرغون پوهنی ریاست وی د لوګر د مسینک پکان کې داسې کومه سیمه نه ده موندل شوی چې د برونزو په اثر پورې اړه ولري نور راپورونه هم درته خبرو د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیشن ویلي سبا به دا جرګه له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تبادلې تفاهم لیک لغوه شوی اعلان کړي او د ملي امنیت سلاکار هم د جرګې ته غواړي د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیشن نن دا څرګندونې د ملي شورا په انګړ کې داسې وخت رسنیو ته وکړي چې د ملي امنیت له رئیس سره د یاد کمیشن غړیو د بندو دروازو تر شا خبرې کړي وي اجمل تورمان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیشن د نن ورځې د بحث په اړه جزئیات پیدا کړي او په سټوډیو کې را سره دي مهرباني وکړئ تورمان صاحب
ریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وایي چې د دوی د شرایطو په نه منل کې د سره به پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو تفاهم لیک لغوه اعلان کړي د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده نن خبریالانو ته وویل چې د دغه تفاهم لیک په لاسلیک کولو کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د ملي امنیت د شورا ترمنځ همغږي نه وه موجوده اخونزاده دا خبرې د ولسي جرګې د کورنی امنیت په کمیسیون کې وروسته تر هغې وکړي چې د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل دغه غونډه تر هغې او غونډه هم سری اعلان شوه هغه لی اخونزاده وویل چې د ملي امنیت د شورا سلاکار یې د وضاحت لپاره د ولسی جرګې عمومي غونډه تر غوښته
موږ فیصله وکړله چې دغه تفاهمنامه چې هر چا دغه موضوع پیشنهاد کړي او په دې کې کوم تغیرات راوړي و چې هغه د مشاور د امنیت ملي دی هغه به ولسی جرګې ته راوغوښتل سي او په دې موضوع به پارلمان ته ډېر په واضح معلومات ورکړي چې په څه خاطر دغه په دغه تفاهمنامې ته د دوه دلچسپي درلودله او په دې کې کوم موارد کې د تغیر راوستل و چې امنیت ملي په هغه خبر نه و او د هغو سره دا موضوع باندې بیا جنجال وسو چې هغه خبر نه و په ځینو مواردو کې دوی تغیر د دوی خوا سره راوستل سوی و او دومه درېمه موضوع دا ده چې موږ کومه اعلامیه چې امنیت ملي خپره کړې په سبا په پارلمان کې د دې حمایت موږ اعلان وو چې نور دغه اجراوي صلاحیت دغه تفاهمنامه نه لري او دا موږ ته د قبول وړ نه ده دا به سبا پارلمان کې پر دې باندې برایګیری کیږي او موږ به د امنیتي ملي کوم اعلامیه چې مخکې خبره کړو دغه حمایت به موږ کوو او د مشاور د امنیتي ملي براغواړو چې مخکې کوم کار ستر سره سوی دی هغه به دې ته موږ ته پاسخ راکړي
لکه څنګه مو چې د اخونزاده په خبرو کې واورېدل دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د یوې خبرپاڼې په خپلولو سره ویلي چې تفاهم لیک وروستی او اجرایي نه دی په خبرپاڼه کې راغلي چې په هر ډول تعامل کې به د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیول کیږي د پاکستان د استخباراتي سازمان آی اس آی سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست تفاهم لیک چې ویل کیږي اوس مهال یوازې د نشاني شو تر حده دی نن سبا په رسنیو کې او هم د خلکو د بېلابېلو کړیو ترمنځ یوه توده موضوع ده په دې سلسله کې ویل کیږي چې پخواني ولسمشر حامد کرزی او جهادي شخصیت عبدالرب رسول سیاف هم دغه تفاهم لیک لاسلیکولو سره مخالفت ښودلی په حکومت کې دننه هم په دې اړه د مخالفینو په اړه د مخالفتونو په اړه ویل شوي او ولسي جرګه وایي هر سند چې حکومت لاسلیکوي باید د ولسي جرګې سره شریک شي که نه نو قانوني ارزښت به ونه لري عام خلک هم وایي چې حکومت باید مهمې پرېکړې پټې نه کړي او له ولس سره شریک کړي دغه شان دغه سند د هند د امنیت د شورا د سلاکار غبرګون هم راپارولی او ویلي چې دا د پاکستان د غلطو
ولې تورمان صاحب مننه د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د نن ورځې د بند دروازو تر شا د شوې غونډې په اړه باندې بشپړ جزئیات تاسو واورېدل اوریدونکو اوس به هم راشو هغه راپور ته چې د ملي امنیت عمومي ریاست د یو بیان په استناد جوړ شوی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی دی د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیوادونو ترمنځ استخباراتي همکاري د رښتینې همکاري او د باور فضا د پیاوړي کولو لپاره وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملي شورا دواړو جرګو دا سند ګونګ بللی و او ویلي دي چې په دې اړه باید ولس ته وضاحت ورکول شي. تفصیل د اسد الدین په رپورټ کې.
له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک په اړه د ملي شورا سیاسي او جهادي څیرو او عام خلکو لپاره لپسې اندېښنو وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست د دې سند په اړه وضاحت ورکړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دغه سند لا نهایي شوی نه دی او د عملي کېدو لپاره به یې د ملي ګټو او بهرني سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي. د ریاست په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دغه تفاهم لیک پر چوکاټ، صلاحیتونو او حدودو باندې خپل ولسمشر اشرف غنی کار کوي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د دې تفاهم لیک متن به د ملي امنیت ریاست، بهرنیو چارو وزارت، اجرائیه ریاست او ملي امنیت شورا لخوا په دقیقه توګه طرحه او د ملي امنیت شورا په ناسته کې به بحث پرې وشي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د تفاهم لیک پر متن به له سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او په ملي شورا کې د خلکو له استازو سره هم مشورې وشي. ملي امنیت په خپل وضاحت کې ویلي چې له دې ټولو پړاوونو وروسته به د دې تفاهم لیک متن پاکستان ته سپارل کیږي او ډاډ ورکړی چې له بهرنیو ادارو سره په تعامل کې ملي ګټو او مصلحتونو ته پام کوي. ملي امنیت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د مسودې په اړه په داس حال کې وضاحت ورکوي چې له دې وړاندې جمهوری ریاست هم د دې تفاهم دفاع کړې وه. د جمهوری ریاست ویان اجمل عبید عابدی ویلي و چې داسې تفاهم لیکونه له دې وړاندې هم له پاکستان سره لاسلیک شوي او داسې څه پکې نشته چې د هیواد او ملي ګټو پر زیان وي. که څه هم د دې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظرونه لري، خو یو شمیر ملاتړي بیا وایي چې له پاکستان سره اړیکې ښې شوي او دا تفاهم به له افغان حکومت سره د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي. د حکومت له دې وضاحت سره سره ملي شورا په دې اړه اندېښمنه ده او ولسي جرګې د یکشنبې په ورځ د کورنۍ امنیت کمیسیون ته د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم ورغوښتی و. په دې غونډه کې د اکثر وکیلانو اندېښنه دا و چې ولسمشر دغه سند مخکې له مخکې لاسلیک کړی او ښه به دا و چې له دوی سره یې مشوره کړې وای.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
یو لوړ رتبه امریکایي جنرال وی ناتو هیلمند چې په افغانستان کې یو اډه وساتي. لدی اړې سره به یو شمیر امریکایي ځواکونه هم په دې هیواد کې پاتې کیږي چې دا بل د هیواد د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو له پلان سره په تضاد کې وي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو او د ناتو د نورو غړو هیوادونو مشرانو په دې اړه چې په څه ډول کولی شي په راتلونکي کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي بحثونه تیز کړي، چې ښایي په نتیجه کې یو شمیر امریکایي سرتیري وروسته له هغې چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ دوره پای ته رسیږي هم په دې هیواد کې امپاتې شي. د اوباما د جمهوري ریاست دا دوهمه دوره په 2010 میلادي کال پای ته رسیږي. دا خبره په افغانستان کې لوړ رتبه امریکایي جنرال اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته وکړه. جنرال جان کمپل چې په افغانستان کې د ناتو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د قماندان په توګه دنده ترسره کوي وویل د ناتو پوځي قماندانان په پام کې لري چې په کابل کې یوه اډه پرانیزي چې د مرستو د ویشلو او د وسلو د رانیولو په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته کوي او هم به له دې اډې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هڅې مخته وړل کیږي. جنرال کمپل ویل یو شمیر هیوادونه به لیواله وي چې په ځینو برخو کې کولی شي له افغانستان سره مرسته وکړي. د دې پر ځای چې دوی په انفرادي ډول دا مسله وڅېړي، د ناتو یو مرکزي دفتر به دغه چارې تنظیموي. هغه په دې اړه چې د ناتو څه شمیر سرتیري به په افغانستان کې پاتېږي او دغه اډه به په کوم ځای کې وي له وخته مخکې خبره وبلله. پر دې مسلې د ناتو اتویشتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د می په نیمایي کې د ترکیې په غونډه کې مقدماتي خبرې کړې وې. د ناتو د غړو هیوادونو پوځي مشرانو هم پر دې مسلې تېرونی په بروکسل کې خبرې کړې وې. د ناتو مشران هیله مند دي چې د افغانستان په اړه یوه پریکړه د دې سازمان د راتلونکي سرمشري د مخه نهایي کړي. د پولند پلازمینه وارسا به د راتلونکي 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د ناتو د سرمشري کوربه وي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې زموږ د راتلونکي حضور مشري به ملکیان مخته وړي. دا به لوی حضور نه وي، خو پوځي ډله به هم ورسره ملاوي. د اسوشټډ پرس خبري اژانس راپور لمخه په افغانستان کې د ناتو د اوګدي مودې د حضور په اړه خبري د دې یو بل نه خده چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خپل ژمنې د نه عملي کېدو په برخه کې ورسره مخامخ دی. اوباما ویلی و چې کله دی د 2018 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه دنده پرېږدي له افغانستانه به یې ټول ځواکونه ایستلي وي. اوباما دغه راز د روان کال په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمولو کې له خپلې بلې مخکنۍ ژمنې څخه هم په شا شوی و. هغه ویلي و چې روان کال به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راکموي، خو هغو ګواښونو ته په پام سره چې طالبانو او په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې افغانستان ته متوجه کړي خپله مخکنۍ پریکړه بدله کړه او وی ویل چې تر راتلونکي کال پورې به 9800 امریکایي عسکر په افغانستان کې وساتي. دغه عسکر د نړیوالو ځواکونو یوه برخه ده چې په اوس وخت کې په افغانستان کې حضور لري او شمیر یې 12200 ته رسیږي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې طالبانو او د اسلامي دولت ډلې د افغانستان پر ځینو لویو سیمو خپله ولکه ټینګه کړې، خو ویویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې دې هیواد ته د اسلامي دولت د ډلې لخوا خطر زیات شوی دی. د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې امریکایي ځواکونه اجازه لري پر هغو اهدافو برید وکړي چې امنیتي خطر انګیرل کیږي، خو په دې اړه چې آیا دغه ځواکونه به د اسلامي دولت د ډلې اهداف هم په نښه کړي، جنرال جان کمپل له څرګندونو ډډه وکړه، خو زیاته کړه چې د ده ټول هغه صلاحیت ورکړل شوی چې د ائتلافي ځواکونو د مسؤلیت لپاره ورته اړتیا ده. خو هغه د دې یادونه هم وکړه چې که په 2018 میلادي کال کې د امریکایي سرتیرو فعالیت د ناتو د قمندانۍ چوکاټ کې تنظیمیږي، د دغو عملیاتو د دوام لپاره به دې ته اړتیا وي چې پر دغې مسلې نوې خبرې وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خدرم نوریدونکو پر راپورونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت په کمیسیون کې نن د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې له غړي او د کمیسیون له مشر او استازو سره خبرې وکړلې. البته دغه ټولې خبرې د پاکستان له استخباراتي سازمان یا ایس آی سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست د استخباراتي اطلاعاتو د تبادلې د تفاهم لیک په اړه وي. البته ځینې خبرې هم شوې دي. البته د ولسي جرګې کمیسیون ویلي دي چې دغه تفاهم لیک به سبا ته لغوه اعلانوي او د ملي امنیت سلاکار باید د جرګې ته جواب ورکړي. همدا اوس سره د پوزي او سیاسي چارو افغان کارپو جاوید کوهستاني د ټلیفون په کرخه ده. کولی کوهستاني ډیره مننه چې زموږ ټلیفون مو په جواب کې کیمرې باندې وکړي چې لا ایسای سره دغه تړون د افغانستان لپاره په اول سر کې البته کې ګټي وایي چې څومره ګټي لري او بل اخر توانونه کوي چې ولې دومره اندېښمن تمام شوی دغه تړون.
سلام علیکم او عرض سلام به شنونده ها. البته مقصد تفاهم نامه به صورتی که مطابق به تقاضای دستگاه استخباراتی افغانستان مواد یا مفادی تفاهم نامه می بود، می تانست در راستای مبارزه با تروریسم بنیادگرایی و افراطیت زمینه های همکاری و فراهم بسازد. البته با وجود از اینکه برخی تفاهم نامه ها یا همکاری های سه جانبه از طریق ناتو و سایر دولت‌ها در افغانستان از گذشته معمول است، اما پاکستان چندان در این موارد صادقانه برخورد نداشته است. زیانایی که در این تفاهم‌نامه قطعی در او تذکر رفته است بیشتر مورد توجه قرار گرفت. سه تا بحث مهم داشت. اول بحث مبارزه با جدایی طلبان دو سوی مرز که در این مورد ما در افغانستان هیچ گونه جدایی طلبی را نداریم، یعنی هیچ کسی در جغرافیای افغانستان به عنوان جدایی طلب تا اکنون مشاهده و دیده نشده است. بیاید بیشتر روی کرده از این تفاهم نامه در این متن بس مبارزات آزادی خواهانه برادران پشتون و بلوچ در طول تاریخ چند دهه آن سوی مرز دیورند بوده که به این لحاظ به نحو ای تفاهم نامه میتونست گذشته افغانستان حمایت از دای سرنوشت برادران بلوچ ما را زیر سوال ببرند. به این خاطر با این مسئله مخالفت صورت گرفت و همچنان برای اولین بار در ادبیات یک تفاهم نامه مرز به کار رفته بود که در گذشته ما خط دیورن داشتیم که مورد منازعه است هنوز و هیچگاهی در ادبیات و تفاهم نامه های وزارت خارجه و سایر اسناد این مزله به عنوان قضیه حل شده وجود نداره، افغانستان در این مورد یک سلسله مذاکرات را مورد توجه قرار میده. بحث دیگه بحث مبارزه مشترک با سازمان‌های استخبارات دشمن در این متن بوده که به هیچ وجه ما با استثنای سازمان استخبارات ISI در گذشته سازمانی را به عنوان دشمن نپنداشتیم. در تمامی دکترین دفاعی بله. امنیتی افغانستان در گذشته تعریف به کار رفت.
خواهی کوهستانی په ډیر بخښنه سره چې تاسو خبرې خته کوم که په لنډه توګه راته ووایئ، البته زموږ پښتو اورېدونکي به ډېر وي که په پښتو امکان ولري، دا چې یعنی په دغې تفاهم نامه کې ستاسو په نظر ډېر داسې موارد دي چې باید جدي بیا کتنه پرې وشي او بیا له سره په دې باندې غور وشي.
کاملا زموږ په عام په دې پخوانۍ تفاهم نامه چې پکې امضا شوې دي او مطبوعات درس وکړه او دا په دې کې ولسي جرګې پخوانۍ رئیس جمهور پخوانۍ مشران د افغانستان د استخبارات پکې څه عکس العمل درلود، د افغانستان خلک عکس العمل درلود، پکې د یو خود دواله خود دیورن مرز جدای طالبان په نامه خبره وا چې مونږ دلته وختونه کې په افغانستان کې نه لرو او دا یوازې د هغه پښتنو بلوچي برادرانو چې هغه خوادي هغه ته خطاب وو چې مونږ دغه ته د تاریخي مناسبات په اړه داسې نشو ویلی. او بل خوا بل متن د استخباراتي دښمن په نامه کوم سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت ولري د هغوی په ارتباط ذکر شوی وو چې زموږ په تاریخ کې زموږ په ادبیاتو کې د دفاعي نظامي امنیتي په ساحه کې پخوا یوازې ISI او د پاکستان استخباراتو دښمن خودل شوی ده. موږ نورو ملکونو سره داسې دښمني نه درلود. د دوی مخه یوازې د هندوستان فعالیتونو یا منافع او ګټې ته نظر درلود. په دې اکره دغه خبره هم سه جنجالي وشوه، اوس اعلامیه ورکړې ده د افغانستان استخبارات چې دغه پخوانی تفاهم نامه متن سم نه و، باید دا یو سه مراحل تایی که د خلق سره دا نظر شریک شي، رئیس جمهور شورای امنیت سره دغه نوی متن شریک کاندي چې بیا په نوی متن باندې تفاهم وشي.
بله، د پوځي او سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني له تاسو مننه. قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د سیاسي چارو کارپو د افغانستان او پاکستان د استخباراتي تفاهم نامې د اطلاعاتو د تبادلې د تفاهم نامې په اړه باندې ځینې څرګندونه وکړي او ویل چې باید زوړ متن لري او د نوي متن په اړه جزئیات له افغانانو او افغان ولسمشر او ولسي جرګې سره شریک شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
پښتو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ او تازه خبرونه هلته وګورئ. پته د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د سیاست خارجي افغانستان در سپهر همکاري های منطقي د کتاب مخکتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو بهرنیانو ته د افغانستان د بهرني سیاست په پیژندنه کې دا کتاب ډیر مهم وباله. ډیر تفصیل د اجمل تورمن پر راپور کې.
سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری منطقی په دغه کتاب کې د افغانستان بهرنی سیاست ته د افغانانو له عینکو کتل شوی، نه د ایرانیانو او پاکستانیانو له عینکو څخه. دغه څرګندونه د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا د یک شنبه پوره د یاد کتاب د مخکتنې په غونډه کې وکړي. خاغلی تمنا وویل
اگر خارجی‌ها می‌خواستن درباره افغانستان
که چیرې بهرنیان غوښتل چې د افغانستان په اړه مطالعه وکړي، نو پاکستانی، هندی او ایراني کتابونه به مطالعه کول. خو کوم کتاب چې ستاسو مخې ته شي د افغانستان بهرني سیاست ته د ننوتلو کړکۍ ده، نه د ایران، پاکستان او نور هیوادونو لاینه کوڅخه.
پاکستان او ایران او سایر کشورها
دغه کتاب چې اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز لخوا چاپ شوی، یو لسیډونکو د تیر یو کال په موده کې پرې کار کړی. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بودیجوي او تخنیکی ستونزو سره سره د کتاب چاپ او مینوالو ته وړاندې شو. د دغه وزارت اداري مرستیال عتیق الله عاطف مل چې د سیاست خارجي افغانستان در سپهر همکاري منطقي کتاب د مخکتنې په غونډه کې حاضر وو، د څېړونکو ډلې له کار او هڅو یې ستاینه وکړه او یاد کتاب یې بهرنیانو ته د افغانستان د بهرني سیاست په پیژندلو کې ډېر مهم وګڼلو. ښاغلی عطف مل د افغانستان اوس مهال بهرنی سیاست د پخوا په پرتله ډیر بدل شوی وبللو او وی ویل چې اوس مهال دغه هیواد د نړیوالې ټولنې یو ویاړلی غړی دی.
اوس مهال د هیواد د اساسي قانون په رڼا کې او د افغان ولسمشر د لارښوونې او د هیواد د بهرني سیاست د پوهانو په هڅو سره الحمدلله افغانستان په ټولیز ډول د طالبانو او کورنۍ جګړو د تیارو له انزوا نه راوتلی او د نړیوالې ټولنې یو ویاړلی غړی دی. دا رول ورځ په ورځ د پیاوړتیا په حال کې دی.
د یادونه ده چې د سیاست خارجي افغانستان در سپهر همکاري منطقي د مخکتنې غونډه په داسې حال کې نیول کیږي چې په افغانستان کې د کتاب اونین منزل
وخت په افغانستان کې څلور بجې او دېرش دقیقې د سید کمال شاه عارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي. له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه هم هېروي.
د افغانستان د ولس جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې ممکن له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک لغوه سوی اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سیاسي مرستیال د آسیا زړه هیوادونو یا استنبول پروسې په غونډه کې د ګډون په هدف پاکستان ته سفر وکړ. د دفاع وزارت کاندید وزیر او سرپرست محمد معصوم ستانکزی نن په رسمي توګه خپلې دندې ته وروپیژندل سو. د هلمند په سنګیم ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر پوستو د وسلوال مخالفینو په حمله کې 15 پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د ایران د تیل وزیر وایي کله چې په جون میاشت کې د تیلو تولیدونکو هیوادونو سره وویني احتمال یې نسته چې د تیلو تولیدونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپیک د تیلو جوړول کم کړي. د عراق حکومتي ځواکونو چې د شیعه ملیشو او سنی قبایلو جنګیالیو ملاتړ لري د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد یې د رمادي ښار پر لور پرمختګ کړی دی. امریکا وایي د روسیې د هغه نوي قانون په اړه اندېښنه لري چې پر غیر دولتي ادارو به بندیز لګوي که د دوی په وینا غیر مطلوب وي. د یونان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې هیواد به ونه کړای سي چې د پیسو نړیوال صندوق لخوا ورکول سوی پور راتلونکی میاشت پوره کړي. او په پولنډ کې میلیونونه خلک د ولسمشرۍ لپاره په دوهم پړاو ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره راوتلي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په بغلان کې د نهو ټیمونو ترمنځ د شطرنج مسابقو پنځم دور پیل سو. په بغلان ولایت کې د شطرنج فدراسیون استازی نورالله عمل ازادي راډیو ته ویل سبا به په دغه مسابقو کې احمد فرید، عبدالمنان، نورالله عمل او احمد فهیم په خپلو کې سره سیالي وکړي. دی وایي د شطرنج یادې لوبې به تر راتلونکي چهارشنبې پورې دوام وکړي. د دغه مسابقو په پای کې به لس لوبغاړي د بغلان د شطرنج غوره ټیم ته انتخاب سي. د افغانستان د کراټې د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو د انتخاب هدف د 15 ولایتونو د کراټې د ټیمونو ترمنځ مسابقې نن پیل سوې. په کابل کې د بدني روزنې د ریاست د ولایتونو د همغږي امیر عبدالصبور عزیزي ازادي راډیو ته ویل یادې لوبې د بدني روزنې په ریاست کې نن رسمن پرانستل سوې. د شاغلی عزیزي په خبره په دغه مسابقو کې د بدخشان، بغلان، کاپیسا، کندوز، پروان، پنجشیر، هرات، فراه، فاریاب، هلمند، خوست، تخار، ننګرهار، غزنی او لوګر ولایتونو څخه 150 لوبغاړي شامل دي. او ټاکل سوی د بدن د ښکلا مسابقې په دغه رشته کې د غوره لوبغاړو د انتخاب هدف د 28 ولایتونو ترمنځ د جوزا په لسمه په کابل کې پیل سي. د بدني روزنې د ریاست د ولایتونو د همغږي امیر عبدالصبور عزیزي ازادي راډیو ته ویل په دغه مسابقو کې د 28 ولایتونو څخه 280 لوبغاړي ګډون کوي. د شاغلي عزیزي په خبره دغه لوبې د بدني روزنې په ریاست کې د یوې اونۍ لپاره جوړیږي.
ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو د خبرونو د اوریدلو لپاره ازادي راډیو ټکی اورک تا ورشه. هلته تازه خبرونه هم لوی اوس پر شو. له هلمند از موږ د خبريال الیاس دایر علی ګل شوی راپورته. په هلمند کې د شاتو تولیدات زیات شوی دي. دا چې په دغه ولایت کې ډیر وخت جنگ جګړې روانې وي تر څنګ ځینې کسان داسې کارونه هم کوي چې په نتیجه کې د تولیدات ډیریږي، البته ځینې اقتصادي فعالیتونه. نو ښه ده چې د شاتو د تولیداتو د زیاتېدو په اړه دغه راپور سره واورو.
په هلمند کې د کارډف یا د کرهنې د ودې او کلیو د پراختیا د موسسې مشر بریالی هلمند وایي په تیرو دوو کلونو کې د 800 په شاوخوا کې د شاتو د مچیو صندوقونه ویشلي دي او په دې برخه کې د ورځې نه بلې ته د کسانو علاقه ډېریږي چې ورسره جوخت د شاتو په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی. بریالی هلمند چې د شاتو د مچیو د روزنې او د بازار موندنې اړوند یو ورکشاپ کې خبرې کولې وویل د مچیو د ساتنې او د شاتو د تولید په برخه کې د کروندګرو علاقه ډېره سره ده. هلمند وویل یو کروندګر په عادي ډول په هره دوره کې 1.3 کیلوګرام شات تولیدوي چې اوس مهال هر کیلو 1000 افغانۍ بازار لري.
په داسې حال کې چې د هلمند د شاتو خوند، رنګ او ذایقه یو خاص ډول ده او هر منطقې د هرې منطقې شات هغه خپل خوند او رنګ لري او د هلمند د شاتو هم خوند هم رنګ بهترین دي، خوندور دي او انشاءالله د افغانستان هر مارکیټ ته چې دا شات ورسیږي زه اطمینان یم چې ډېر به مشهوره سي او خلک او ډېر مینوال به پیدا کړي. فعلاً دپاره زه تشویش نه ورته لرم، نه هم زموږ د حاکین ورته لري، ځکه مخکې له دې چې موږ اصل کښې وکړو زموږ شات خرڅیږي، مخکې له مخکې زنګ ورته وهل کېږي چې شات یې وڅښل زموږ په کار دی. اما زه د آیندې دپاره یو څه تشویشي په دې یم چې زموږ شات پر ډېرېدو دي، د بزګرو علاقه ډېریږي، مچۍ کېدای سي موږ ډېرې توضیح کړو، بیا که د شاتو مقدار دلته زیات تولید سي او موږ بازارموندنه نه وي کړې.
که څه هم په هلمند کې د شاتو تولید ډېره سابقه نه لري خو په دې وروستیو دوه کلونو کې د هغو تولید ډېر سوی دی. بریالی هلمند وایي که د هلمند د شاتو دپاره چې ښه خوند او رنګ لري بازارموندنه وسي د کاروبار کسانو دپاره به یو هم مهمه اقتصادي منبع جوړ سي. په عین وخت کې د شاتو د مچۍ خاوندان او ساتونکي وایي اوسني شات چې ښه بازار لري خو که چیرې د دوی تولید ډېر سي اړتیا لري چې د هېواد سیمې او نړۍ تر بازارونو پرې ورسوي. کروندګر وایي په دې برخه کې د حکومت او ملي سوداګرو مرستې ته اړتیا لري.
ما خپله د 3 صندوق څخه 210 کیلو اصل سره وړي دي. بعضې انډوالان دي چې د 3 صندوق څخه 270 250 تر 300 پورې لاسته راوړي دي. یوازې په هلمند دا اصل نه مصرفېږي.
مشکلات مو دا درلودې چې موږ زده کړه نه درلودله. په زده کړه کې مو بیا پر هغه باندې تقریبا زده کړې 6 کاله مو ډېرو ته دغه 6 کاله ما تقریبا 3 صندوقه مچۍ دغه کړې. په دې کې عاید یو بیخي ډېر عاید لري، دومره عاید لري چې یعنې تر 10 جریبه مځکې هم د دې عاید ډېر دی.
دغه کسان وایي تر دې دمه د شاتو بازار ښه دی او ان کله کله تر تولید وړاندې هم خلک وړاندیز کوي او د دوی څخه د شاتو غوښتنه کوي. د کارډف د موسسې مسؤلین وایي 2 کاله کېږي په هلمند کې د شاتو د مچیو، شنو خونو او چرګانو د روزنې په برخه کې کار کوي او په راتلونکي کال کې به د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې ګڼ شمېر پروژې ولري چې زرګونو کروندګرو ته به د کار او ښه مسلک زمینه برابره. محمد الاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې.
ازادي راډیو ته غواګیاست اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې د افغانستان د لرغونپوهنې له ریاست سره د ریاست له مشر سره شوي. د افغانستان د لرغونپوهنې ریاست وایي د لوګر د مس عینک په کان کې داسې کومه سیمه نه ده موندل شوې چې د برونزو په عصر پورې اړه ولري. د لرغونپوهنې د ریاست رئیس عبدالقادر تیموري له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که څه هم له سیمې ځینې موندل شوي آثار داسې ښیي چې ممکن په دغه کان کې داسې کوم ښار وي، خو په خبره یې تر اوسه دا موضوع نه شي تاییدولی. قسیم سولمان له ښاغلي تیموري سره مرکه کړې او لومړی دا ترې پوښتنه کړې چې آیا د مس عینک په سیمه کې د برونزو په زمانې پورې مربوط کوم ښار کشف شوی که څنګه. په همدې سره زموږ د خبرونو او پرونو دا برخه ختمیږي. له هغې وروسته د ورکو شوی ځانو پروګرام واورئ.
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار د پای کړی ده. تر اوسه پورې په مس عینک کې تشکیات چې شوی ده ټول د بودیزم عصر ده، ولې امکان لري چې موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برونز وجود لري که نه، ولې تر اوسه پورې کوم شهرک، کوم ښار، کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصلي برونز کې وجود نه لري.
که د همدې بودیزم د اثر پر آثار باندې راته معلومات راکړئ چې داسې ویل کېږي چې ځینې آثار یې تخریب سوي دي، ځینې قاچاق سوي دي، ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه شی چې څونه آثار تخریب سوي دي او څونه آثار فعلا دلته موجود دي، کشف سوي دي، وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو د کافي معلومات نه لرم. مخکې داسې کارونه شوي ده په مس عینک کې، هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار ارته شروع کړو په مسعینه کاملا د مسعینه کې ساعت بستنی فریزر شوې ده او قاچاقبران وزه تاییدومه چې هلته غیر قانوني افراز شوې ده. منتظر د هغه وخت چې کار رسمي او قانوني په مسعینه کې شروع شوې ده تر وخته پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم اثار تخریب شوی ده. من تامو شردما خواهش داده که باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چی باید مو شرولت دارم چی باید ده مجسمه یا اثر باید بقرار شیم مو باید ده تحییه شیم چی امکان محترم وزارت باید ده شیام ما تحماله و که انشالله ده پروژه روشت که ده ساعت انشالله خلاص شیم.
او داسه هم الکیجه چی ده کانون وزارت یا اگر چنایی شرکت چی پا مسعینک یا دغه کان کې دوی غوښتله پانګونه وکړي، دوی خپل کار په دې خطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ سوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازینی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول سوي دي همدا تاریخي آثار دي کنه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي او موجود دي؟
نه، دا مسله خو الوم نه یک شکار از شلوش پولک در مشکلات وو دیگه آقای اصلی مشکل دیگه آقای داو چی باید نمره دا آسان خط چی افتاد چی او دیگه بل زای جنتقر شی خواست دا مشکل نده. عدف داده چی آقای باید نمره آقا مقدماتی کارون از وو کی چی ترواست پوری آقای دسی کارون نده کنه دا و مشکل داده چی ترواست پوری دی تدرکات او بعض وسایل تجدید موږ ضرورت لرم. دا مسله د وزارت محترم معدن په غاړه ده چې دوی باید وخت نه وخت ما ماده وکړي. دا مشکل اساسي ده نه ده چې دا اخترغون آثار د دې معنی کردی. دا مسله بیخي مزده زده اومه.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، له نیکه مرغه د نن ورځې په ننني پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په کومو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی د دغو ورکو شو عزیزانو په اکله موږ ته معلومات رالیږلی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو، نو ډېر به مو نځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. تاسو زموږه ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. دا هغه تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په اړه معلومات لري، یعنی چې ځینې کسان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. خو په سر کې به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالرحمن له غزنی نه رالیږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د یا خان په نامه یو نفر پیدا کړی دی، د ده په اړه معلومات لري خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن د غزنی ولایت د جک له ولسوالۍ خبرې کوم. موږ د یا خان په نامه باندې یو نفر پیدا کړی ده چې د استاد یې خراب دي، وایي چې زه د ضرورت په کلي د ضرورت د کلي یم. روحاني صاحب کدا چیف د چا پیار یې مقصد رالېږي دا په یک سلام.
ګران دوستانو، تلیفوني پیغام واورید. که تاسې د دغه ورک شوي په هکله څه معلومات غواړئ، نو دغه محترم ورور ته په دې شمېره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره 009 دا د افغانستان کوډ ده، 5 1 5 3 3. د تلیفون شمېره یې ورې بیا وایم، 5 1 5 3 3.
یو ګونګای ده د 14 کلو په عمر کې ده، د یوه نیمه میاشت دوه میاشتې کېږي چې موږ سره ده، او څوک یې نه پیدا کېږي. که هر څوک خپلوان وي او د موږ غږ اوري، بس دې شمېرې سره اړیکه ونیسي. 0 8 4 9 9 1 5. 0 8 4 9 9 1 5. مننه، په مخه مو خاص.
وعلیکم السلام علیکم، نجیب الله ترخیل خبرې کوم. د سبزا دلته یو ورک عزیز ده، یا محمد په نامه باندې، دا دوه میاشتې دلته موږ سره کېږي، زمونږ سره ده، او دا رواني مرض هم لري. او چې څوک په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي. 0 9 1 9 4 3 6 6 آخري 8. او بله دا شمېره 0 8 8 3 4 8. سلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه است. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما سلامونه او نیکې هیلې قبولې کړي د ازادي راډیو کارکوونکو په دې علمه چې روغ جوړه خوښ خوشحاله به یست. زه ولی محمد زلام خبرې کوم. زموږ یو شناخته دی د هلمند ولایت کې، د ناوې ولسوالۍ دی، چې نوم یې سمې الله دی. د پلار نوم یې لاکیمه خوند دی. تقریبا پروس کال روژې ته واتول فاتې وي، سکندار ولایت تللی دي، ندرکه سوی دي، بیا نه دی راغلی. په هر مسلمان ورور ته د سمې الله په برابر باندې معلومات شته. د 14 کال دی، هر مسلمان ورور ته د سمې الله په نامه باندې هر څوک خبر دي چې د سمې الله باندې حال لري. لطفا دغه تلیفون شماره زموږ سره اړیکه ونیسي، خپل شیرني جام واخلي. د تلیفون شمېره ده 0 8 6 0 5 4. شماره یو ځل بیا وایم، 0 8 6 0 5 4.
زه علی محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ چې په قوم ساحه کې یم، د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. تاسې زما ورور په نوم د ازادي 2 کاله دمخه له کوره وتلی او بېزرکه شوی ده، خو زما ورور ازادۍ په خپل معرفي کوي. د دې دپاره چې زما ورور دی وویني او ویې پېژني، پکې دا دي: ترمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې، او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. کله زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري، ایمانوي ورور یې له مخکې په لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي، او خپل درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمیره ده 0 5 3 3 0 0 5 3 3 0.
ہلو السلام علیکم زہم اللہ خبر کم لیکن ہار والا سوالی سے خبر کم عروری سان لا دی اسابی دماغی مریضی ار پیش ہوتا ہے جناب رکھ سب دی پلے اختر کی چار سو تاکہ معلومات بھرے پچاس مارو جمر سر زنگ ہوگی سے پر آبیا رجیش ننیوی دریا سا سلور کنگو سے پر آبیا رجیش ننیوی دریا سا سلور کنگو سلام. ہلو السلام
علیکم محمد شاہ د کندهار ولایت د نن مایه ته نظر کوو د دوه کال کیږي چې هر څوک په اړه معلومات لري او زما نن له او د ستار ته چې هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د پردې شمیرو ته ماس زته ته پر بیا ته تلويش چې ته نو سره در تلويش ته توجه وکړه مننه چې ارزای له موږ سره په دغه شمیرو ته ماس ونیسي.
السلام علیکم محمد صابر افغان ما لکندار ولایت نه موږ الک ورکشو دي تقریبا د اصل کال په شاوخوا کې دي په یو څام مې باندې او فرص کم چره خړلې دي اندې فرص کم د فشار شوی دي خپل مدک سي او د اصل د باندې څه سدم کې دي کار څه کې پاره معلومات ولري موږ ته دې پرداغه چې په نړۍ کې تماس ونی شي پر وسا د سره یو ډیر یو ډیر
دطان خبرې کوم ولایت لوګر ولسوالۍ اګرنه د احمد خیلو د کلینا زمنګ د کلینا یو کس د درکه شوې د عمر خان په نامه ده د پندو د سکالو په عمر ده او ساتي تکړه به پیدا کړي د دوه کال کېږي چې نه دارا کړه د و شمیرو سره اړیکه ونیسي په چا دارا کوک او وي پر واویا اته پندوس دوه دې یو سلا واویا شمیره یو ځل بیا وایي چې پر واویا اته پندوس دوه دې یو سلا واویا.
زه تاولاد هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی چې د شاولی په نامه د لس کال کېږي چې ورک دی. کار څوک د شاولی په اړه معلومات لري یا د خپل زما دغه پیغام اوري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي 0 5 3 4 2 5 2 5. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 5 3 4 2 5. هر مسلمان ور که په خبر وي یا معلومات یې ما سره په دغه نمبر تماس ونی. څوک نه په خبر یا په اړه معلومات نه لري ما ته زنګ نه وي. د خدای په امان.
السلام علیکم. یو الک محمد نبی میږي چې مشهور په شیرین دی د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د اشغې د کلی دی. هغه الک لږ نوکي د دماغ د خوا څخه برابر نه دی. تقریبا څلور کال کېږي چې نسته. تقریبا عمر دې د 22 کالو یې. نو خدای کې چاته پاتې په دغه لمبر دې مشته زنګ وي 0 5 5 3 4 5. والسلام.
دا زه کا کوم کو ته زموږ د ایلان د چنو یو دی په نام د عبد الولی دی د کریستو مسوالی دی د شرکه د چینه دی دا وکاله کې د کور وته لای دی د تاک له موږ معلومات نه لور دا قدر معلومات لرو چې درش تکله لای دی په درش کې تاسو وای دی هر مسلمان وو کله د پاک له معلومات لري مستجی بیا پر دغه شمیرې ځان وای دی څو راغ دی د باغوان ورور دی د شغاسی ورور دی د عبد الله ورور دی د خیر سره به کې ډیر سره په انتظار دی دغه شمیرې تر شپه پاتې دی پر دا شمیرې دې مو څه ځان ګوي د خیره
سپر وا سپر وا دوا شپر دوا دوا شپر وا شپر پنځه پر شمیرام د سپر وا نه پنځه څلور دوا پنځه دوا وا ته
محمد د زابل ولایت متفقلات نو خبره کوم. زمر یو شخص ورکته د انسان احمد نصیب الله د حمید الله زید یو بل ورور لري هغه رمضان میږي په زابل ولایت نه مرکز قلات او د شانو د کلی وسیدون کده نه نه کته سړی د تورن لري په یو ښه باندې خپل خالو نه هم څه کدی په خپل مازه غوري او یا دغه په حق څه څوک معلومات لري نو سر دې په شمیره باندې تلیفون وکړي 0 او 1 1 3 2 شمیره یو ځل بیا 0 او 1 1 3 2 14 15 16 کاله کېږي چې له کوره دوه خنادله کړه موږ په حق هیڅ معلومات نه لرو نه د مرګ نه د ژوند خدای خپل زغمونږ اوري او یا دغه په حق باندې بل څوک معلومات لري مسته دې په هغه نمبر باندې تلیفون وکړي ډېره مهرباني لري
عبدالواسیو پام هلمند ولایت ګرمسل سوالی لمیاری کنی ولای دا زما یو دوست دی د خنګول په نامه دی درې میاشتې کېږي چې د کورونا د اچرې کچا سره پاتې دي ما سره دی په دې شمیره باندې اړیکه ونی چې ټلیفون شمیره مې د 0 او 2 3 2 3 4 0 او 2 3 2 3 4 دغه مې ټلیفون شمیره د کچا سره پاتې دي ما سره دی په دې شمیره اړیکه ونی چې بیا دې خپل جایزه ترلاسه کړي
بیا السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم زما یو تن ورور چې بخم آباد نومیږي د جلال الدین اکاذی دی د 14 کالو په عمر د کندهار ولایت د لوړې د سیمې څخه د کوچني اختر په ورځ کې نادرکه شوی دی سهار چاته یې پته وي نو په لاندې د ټلیفون شماره دې تماس ونیسي 0 او 0 8 1 4 2 8 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 او 8 4 2 8 مننه
زه محمد سید کندهار ولایت څخه خبر کوم چې زما یو ورور عبدالقاهر نومیږي تقریبا د 2000 کالو دی په ځین کړی دی 12 سپاری هي په ځین یاد کړی دی حافظ دی دا یو میاشت کې تقریبا د کندهار ولایت د سیمانو پلس نادرکه سوی دی څو په تاسو عمل ماکلري یا د خپل د اعلان اوري پرته شماره دې مشته زنګ بووي 0 او 1 8 4 9 5 شماره یې ولې بیا تکرارو 0 او 1 8 4 9 5 والسلام
السلام علیکم زه سمه لاله کندهار له تمیر وسمن څخه خبر کوم ما یو ورور شل ورځې کې شي نه را کړل په دا ټلیفون د خبرې دوه سره سم او ورور رښتیا کیا څوک راته پاره معلومات ولري او یا او ته معلومات شته د شمه رزنګ سی پرو سی پر هغه ټول لس کې سو څلو د شوبل شمه رد سی پر او سو څلو 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 لاش پوښتنه ته 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 غوښتم چې خو مونږ له مننه د خطر په معنی
السلام علیکم زما من نبی له من ولایت ازل د شنو سوالې زری زرا دا چې سلام سره کړی او چې دین ما یو سر محمد می د سنت کله په دې خانه درا کړی په دې ما ځو کړه د کوم دوست او انډول ما ځا غوري صدا غ شمره دې مو څه زنګ وای څه پر اویا 5 3 1 4 2 6 1 صدا غ شمره مو څه علیکم السلام علیکم
زه عبدالحمید نمیرم ما ورور دی محمد ابراهیم نمیږي څلور کاله کېږي چې د کور څخه تللې دي د شاولی زوی دی د نشم له سې دی د منډ ولایت دی د ماوی د ورسلامي دی چې څوک پاره معلومات لري په دغه شمیره دی ته دې تماس ونی چې پر اویا 23 4 7 8 10
سلام علیکم اسما نوم محمد خان دادم خزیرم د کندهار د یلی ولسوالۍ کماسیم اسما یو ورور د نیمه په نامه چې د کال کې یې د ایمان د یلی او د ایمان د ګرنټر د ورکې مازه کته ده هر څو د دې معلومات د خپل مزاغه او د صدر شماره مې کوي 0 1 0 1 1 4 9 5 10 سوال یې ګرځیت کړو 0 1 0 1 1 0 9 5 10 هر څو د دې معلوماتو یو خپل مزاغاو دي چې دغه شماله مشکل شوی د خدای تعالی د خدای د پاره یې مو کوي هر څو د دې معلومات لري.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لکه په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بیا تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.